څلورو بجو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د سلواغي دلوي 29 د فبروري میاشتې 13مه. د خبرونې پایل د مهمو خبرونو په لنډیز کوو. د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې ساتل ویدلی و تر څو ساعته راګیر پاتې کېده وروسته سا ورکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر دې پیښه خواخوږي ښوولې ده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستانه د 40,000 افغانانو د را ایستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یوه لانجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې 1,250 افغانان کاناډا ته رسېدلي او ګڼ یې په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي. په پاکستان کې مخپوټو کسانو په کراچي ښار کې د ټلویزیون یو پروډیوسر په ډزو وواژه. دی نن هغه وخت وژل سو چې د پولیسو په خبره ښوونځي ته ماشومان رسول. په قرغیزستان کې یو تحقیقاتي خبریال د لنډې شیبې لپاره د یوې نامشخصې قضیې په تړاو د پښتنو ګرویټونو لپاره ونیول سو. دا تحول داسې مهال راځي چې د بشري حقونو فعالانو په دغه هیواد کې د فشارونو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. د سیمې تی ولوو میرمنې یوسف بایووا نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دولتي کمیټې افسرانو یې کور تلاشي کړی او د دوی ځینې وسایل یې ضبط کړي هم دي. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو وایي چې دی به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د ګډو پوځي تمریناتو په اړه خبرې وکړي. لوکاشنکو پرون دا خبره په اسیپوویتس کې سیمه کې وکړه، په دې ځای کې د روسیې او بیلاروس ترمنځ پوځي تمرینات ترسره کیږي. په دغو تمریناتو کې نږدې 10,000 روسي سرتیرو برخه اخیستې ده. او د ملاوي روغتیایي چارواکو د دغه هیواد پلازمینه لیلونګوی کې د ماشومانو د ګوزن یو پولیو دیوی پیښې خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن ویل چې دا په تیرو 15 کلونو کې په افریقا کې د واشي پولیو لومړی مثبته پیښه ده. WHO په یو بیان کې څرګنده کړه چې له لابراتواري څېړنو ښکاره شوه چې دا هغه ډول پولیو ده چې په پاکستان کې سته او له هغه هیواد دلته انتقال شوې ده. د دې ترڅنګ د خبرونې په خبري راپورونه کې اوري چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي
هغه څه چې موږ په افغانستان کې پرمختګ وینو هغه غیر حکومتي او تر واک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دولیز ډول پکې وده کړې.
یو متقاعد جنرال وایي چې په داعش ډلې کې زیاتره د پاکستان افراطي وسلوال شامل دي.
دوی غواړي چې همیشه افغانستان لانجو کې اخته واوسي او د دوی ټول ارادې دلته تمثیل شي.
په یو تحلیل کې په زابل کې د هغه ماشوم د مړینې پر علت خبرې کوي چې ساعتونه ساعتونه په یو څا کې راګیر پاتې وو.
دا حیدر پر هغه دوه برمې پر خوله ورته کښېني چې بدبختانه د ورخطا سوی دی.
اوکراین نن وویل چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا له اوربند څخه ناڅاپي په بې ساري ډول سرغړونې زیاتې سوې دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو ته غوښتنې په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 4 دقیقې کېدونکې دي. ځینې امریکایي پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې داعش وسلواله ډله په چټکۍ د پراخېدو په حال کې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور ووري، ورزو زابل ولایت ته هغه ولایت چې ساته د یو ماشوم د لوېدو پیښې په افغانستان کې دننه او بهر د ډیرو پام ځانته واړوه. له څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو شبکو په دې باب زده او نقیز راپورونه خپرېدل. په زابل کې له شپېتو ساعتونو عملیاتو وروسته برمې ته د لوېدلي ماشوم جسد نن سهار ترلاسه سو. دا هم تفصیل.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس شرافت ویاړ وایي دغه 15 کلن ماشوم چې حیدر نومېدی د سیشن به په ورځ شپېته متره ژورې برمې ته لوېدلی وو او نن سهار په داسې حالت کې له برمې راوېستل سو چې مخ کې ساور کړې وه.
نن مو د هغه جسد ترلاسه کړل خو متاسفانه چې ژوند یې له لاسه ورکړی وو. د زابل ولایت تر ټولو ادارو د ټولو ادارو مسؤلینو او کاري ټیمونو او ټول هیوادوالو په دې کې مرسته کړې وه، عاجل همکاري کړې وه، خو بس سچې د تقدیر فیصلې وي هغه ته به ځان تسلیموم.
د دغه ماشوم د ژغورلو د هڅو په دوام د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب او د دې حکومت بل لوړپوړی چارواکی انس حقانی هم سیمې ته ورغلي وو. د حیدر ماشوم موضوع په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه توګه خپره شوه او د دې رسنیو ګڼو کارونکو د ماشوم د ژغورلو لپاره دعاګانې وکړې.
د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې ساتل ویدلی وو تر څو ساعته راګیر پاتې کېده وروسته سا ورکړه. محلي خبریالان وایي د ماشوم د ژغورنې لپاره له کابل ورغلی هیات بیرته کابل ته روان سو. د زابل یو محلي خبريال عيسى قلميار راته ساته د دې کوچني د لويدو د علت په اړه وویل.
هغه مهال چې موږ د خبري پوشش لپاره د دې خونړۍ حادثې لپاره سیمې ته ولاړو، د سیمو اوسیدونکو په هغه ولیه کې خبر داسې کوله چې دغه دوې برمې څنګ په څنګ باندې دي، پلارې په د یوه برمه باندې کار ورته کاوه چې پیپونه یې ورهاچوله راکښو یې او که څنګه وو. دغه بله برمه باندې بیا پخوا یو اوسپینه پرته وله چې دا اوسپینه برسیره بیا یو ټوکر اوارولو. همیشه به ماشومان د کلي پر همدې ځای باندې په اسانۍ سره ګرځېدو یا به کښېنستو ولاړېدو ستونزه نه وله. نو ناګهانه ماشومانو څو ورځې مخکې د دغې لوېدلې برمې د دې خونکارې برمې له سره څخه هغه اوسپینې ټوټه خرڅه کړې ده په کوم سوداګر باندې، هغه کاله یې همدغسې پر دې برمه باندې د برمې پر خوله اچولی ده. دا حیدر را ولاړ شوی ده پر هغه ټوکر باندې کښېني، یعنې پر هغه دومه برمې پر خوله ورته کښېني چې بدبختانه ورخطا شوی ده. خبره بیا تر بازاره راله چې سمدستي ولایتي چارواکي ورلو، لومړی هلته د روغتیا ټیم ورغی، بیا د خصوصي شرکتو بعضي سکواټران او لوډران ورغلو. هلته دا پیښه پر 12 بجې سوی و، مازیګر 4 بجې د موافقې ته سره ورسېدو. دې ځای باندې باید کار شروع.
کار ولی په ټکنی ډول ډیر ورو روان وو.
دغه برمې ته یا دغه ځای ته چې باید ماشوم وژغورل سي یوازې یو طرف ولو، چې له هغه څخه پر یوس باندې ټول خاوره مواد رخصل کېدو، باقي دوا بغلونه او یو سرسره دغه درې سره چې وو د دیوال په شکل باندې ورته د پان په شکل باندې وو. نو یو دا ډېر ستونزمنه و چې هغه کاچوغه بخې نه راګرځېده د سکواټر. بل خبره دا وله چې یعنی د کلیوالو خبرې ته په اصطلاح باندې سي د بازار خبره دونه نه منله. د کلیوالو به تر دې راده پر خپلو خبرو ټینګار کوي چې باید دی وکو هی وکو، هغه تخنیکي مسایل تر دې راده تخنیکي خبرو ته وفادار نه ولو. دوهم ورځ باندې موږ چاغل ته مشپه ورته تیره کړله، له کندهار څخه ډېر کوي ماشینري راله، هغوی هم هڅه و تاب و تلاش وکړي او دې ماشوم ته اوبه هر څه دا په خلطه کې ورځوړل کېدو او خوړل کېدو. بدبختانه چې اخیری ورځ باندې چې یعنی د ده تر مرګ ته یوه ورځ پاته وله چې بس یو جټکا هم ورکول شوې ده، هغه په لوډر باندې ده چې آینی شاهدان وایي چې ممکن د ده د مرګ یو سبب هم دا د لوډر حرکت شوی وي، چې په ډېر ټینګار سره ویل شوي وو چې باید موږ په لوډر باندې حرکت ورکړو. نور ناوخته ده، هاده او داده هغه تخنیکي خبرو ته پاتې شوی نه و او حرکت یې ورکړی و چې ماشوم د راکښلو خبره خو و پاته چې هغه پاړه چې لا د ماشوم ورباندې راځوړندو هغه لا پرې شوی وله.
د زابل یو محلي خبریال عيسى قلميار و چې ساته یې د حیدر په نوم د یوه کوچني د لوېدو په باب خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا یو پوځي چارواکی وایي په افغانستان کې داعش وسلواله ډله په چټکۍ د ودې په حال کې ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان کینت مکنزي په خپلو تازه څرګندونو کې اندېښنه ښولې چې دغه ډله د افغانستان په لرې او د حکومت له کنټروله بهر سیمو کې د پرمختګ په حال کې ده. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت دا څرګندونې نه مني. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د امریکا مرکزی قومندانۍ سینټیکام چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او تجهیزاتو د ایستلو مسؤلیت درلود، د دې قومندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزي تازه پرون پنځشنبه ناوخته د خپلې یوې مرکې و برخه د دې قومندانۍ پر فیسبوک پاڼه چې خبره شوې پکې ویلي دي چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله واله ډله په افغانستان کې د ودې په حال کې ده. جنرال مکنزي وایي که څه هم طالبان ظاهرا د دې وسله والې ډلې خلاف دي، خو دوی بیا هم په دې اړه ځکه اندېښمن دي چې دا وسله واله ډله له افغانستانه بهر د فعالیتونو او بریدونو ته لیواله ده.
Afghan state is going to be or not going to be هغه چې موږ په افغانستان کې پرمختګ وینو، هغه غیر حکومتي او ترواک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دودیز ډول پکې وده کړي. او زه فکر کوم چې یو غواخ موجود دی. موږ په هیغو چې داعش په حقیقت کې په بهرنیانو د بریدونو د ترسره کولو لیوالتي لري. اروپا کې زموږ د گاونډي او ملګرو هیوادونو پر وړاندې بریدونه، همدارنګه نور ځایونه نو زه د هغه څه په اړه اندېښمن یم چې په افغانستان کې پیښیږي.
تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون هم په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او چارواکو یې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ لپاره په ستر ګواښ بدلېدای شي. هغه څه چې مخکې هم طالبانو رد کړي وو، خو استاذ یو ځل بیا د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر خبرې ردوي او وایي هیڅ وسله والې ډلې ته به د فعالیت او پیاوړي کېدو اجازه ورنه کړل سي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خارزمي د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل امریکا په دې څرګندونو غواړي خپل ماتې توجیه کړي.
په اصل کې امریکایان غواړي په دې ډول په افغانستان کې خپل ماتې توجیه کړي، خو موږ خپل ټول چمتووالی لرو چې له خپلې خاورې، پولو او خلکو دفاع وکړو. داسې څه هیڅکله نه پیښ شوي او نه به پیښ شي چې داعش یا نورې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه چې هغوی په افغانستان کې ځای نه لري.
امریکا داسې مهال وار په وار په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د فعالیتونو د ګړندي کېدو ادعاګانې کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په څو ولایتونو کې د شیعه مذهبو افغانانو پر جوماتونو د څو پرله پسې بریدونو چې په سلګونو خلکو ته پکې مرګزوبلې واوښتې پرې دغې وسله والې ډلې منلې دي. آن دا چې خپله طالبانو هم کله کله په کابل ښار کې د داعش ډلې د ځینو غړو د نیولو راپورونه ورکړي دي.
ومردل چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان کینیت مکنزی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې داعش ډله د پراختیا په حال کې ده. له متقاعد جنرال عصمت الله علیزي څخه مې چې په تیر حکومت کې په څو ولایتونو کې د امنیت قومندان په توګه دنده ترسره کړې، د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه چې د داعش ډلې د پراختیا راپورونه څومره دقیق دي.
بلې، هغه بیخي په پراختیا کې ده و دې چې موږ د اخیر واقعیت چې ګورو چې د ژمي ډېرې سختې شېبې وي، دوی ډېر عملات وکړل او دوی د هوا د ګرمېدو سره به وضعیت نور هم ترنګل کېږي او د دوی فعالیت به ډېرېږي.
علیزه صاحب، ستاسو نظر څه دی چې په داعش ډله کې اوس کوم عناصر دخیل دي؟ فکر کوي چې هغه پخواني غړي دي که دوی نور کسان هم جذب کړي دي خپلو لیکو ته؟
که اسلامي امارت دغسې روان اوسي کېدای شي ډېر جلب جذب هغوی وکولای شي. ډېر ناراضیان د دوی څخه چې دی هغه ورسي د هغو لیکو ته، خو زما په نظر تر اوسه پورې خو هغوی هغه پخوانی حالت کې دی او خپل لپاره دی چې فعالیت کوي.
داعش ډلې په سوریه او عراق کې د یوه جلا خلافت د پراختیا هڅه کوله، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به د دوی عمده موخې څه وي؟
دا فتن خو د دوی اوس عمده موخه دا ده چې د اسلامي امارت پر ضد باندې دوی فعالیت کوي، د هغو د رانسکورولو لپاره به دوی هلې ځلې کوي او وروسته به د دې سره چې دوی څونه قوت اخی یا دې هدف ته رسیږي که نه رسیږي بیا به بل قدم دوی اخلي.
څه فکر کوي چې دوی به دا توان لري چې د اوسني حکومت پر ضد واقعا تخریبي کړنې ترسره کړي؟
بالکل یې لري، بالکل یې لري او دا به کیږي او ډیریږي.
نو ستاسو وړاندیز څه دی چې په دې برخه کې باید څه اقدامات وسي؟
زما وړاندیز دا دی چې اسلامي امارت باید د دغه ترنګلي حالت څخه ځان راوباسي چې یوې خواته کوي ځان، بلې خواته کوي نن یې کوم سبا یې کوم، هر څونه چې ژر کولای شي د دنیا سره د خپل خلکو سره تعامل تراسي.
علیزه صاحب، مخکې پر پاکستان تورونه لګیدل چې د داعش ډلې په ایجاد کې دوی لاس لري، خصوصا هغه ډلې چې په پاکستان کې منع سوي دي او د دوی غړو له داعش سره بیعت کړی دی. ستاسو معلومات څه وایي چې واقعا په دې مسله کې رول شته؟
د شروع څخه تر اوسه پرې دا غو رول دی، دا ټول د دوی کښتونه دي چې کوي کرلې دي او مشتراست دی، نو د دوی روزلې دي چې دوی هلته نه کوي. دوی خو نه غواړي چې په افغانستان کې یو باثباته حاکمیت وسي، په افغانستان کې امن وسي، افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي. دوی غواړي چې همیشه افغانستان لانجو کې اخته وسي او د دوی ټول ارادې دلته تمثیل شي.
اوس که چیرې واقعا داعش ډله په افغانستان کې د تنظیم په حال کې وي او نور هیوادونه ورڅخه خطر احساس کړي، څه فکر کوي چې دوی په وړاندې به نړیوال کوم اقدام وکړي؟
مجبور دي چې وي کې ونه کې دوی ته به دا ور به دوی لمن ته ورځي. اول باید د پاکستان څخه شروع کړي، اول باید هلته دا خونسا کې هر څوک چې د دې طرفدار دی، هر څوک چې روزي، هر څوک چې د مالی بنیا ورته برابرې د هغو سره باید حساب وکړي.
ډېره مننه عصمت الله علیزی و چې په تیر حکومت کې په بیلابیل ولایتونو کې د امنیت قومندان په توګه دنده ترسره کړې چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت د پراخېدو پر احتمال راسره څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په هرات کې نن ځینو کسانو لاریون وکړ. دوی له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا د متحده ایالاتونو پر حکومت فشار راولي څو د افغانستان له کنګل شویو اسعاري زیرمو څخه یوه برخه د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې قربانیانو ته بیل نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
لاجون کونکو د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د افغانستان 3.5 میلیارد ډالر پریشتي. د اعتراض کونکو شمیر لسکونو ته رسیده. په دوی کې د نارینه وو تر څنګ څو تنه میرمنې وې.
سازمان ملل میخواهیم تا این پولی که از ملت افغان داره دور میشه و از او گرفته میشه او به او برگردانند، این پول پول ملت افغان پول های کلام دولت
در افغانستان شاخوا 9.5 میلیارد دلار اثاری زیر می پول ویدیست که کنگل شویدی چه 1 میلیارد با متحد یالتونو کدی نوری اکثر به جرمنی متحد عربی امارات و سویس کدی د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري په 11 د یو اجرایی فرمان په صادرولو سره د افغانستان اقتصادي او بشري کړکیچ ته د رسیدنې په هدف د افغانستان بانک د یوان د زکنګل شویو پیسو 1 میلیارد ډالر د ازادي دوه پریکړه وکړه. خو وی ویل د دغه پیسو سم نیمه برخه به په بشري مرستو ولګول شي او نیمه به د سپتمبر د 11 نیټې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي. د سپین مانی ویاندی جین ساکی د سیشن به پر زویل چې په دې اړه به روسي پریکړه محکمه کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوکراین نن ویل چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا له اوربند څخه په بې ساري ډول سرغړونې زیاتې سوي دي. کیف په داسې وخت کې دا تور پوری کوي چې واشنگټن خبرداری ورکړې روسیا بهانې لټوي چې په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین برید وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل
د اوکراین پوز په یو راپور کې څرګند کړه چې په تیرو 24 ساعتونو کې له اوربند څخه 6 ځله سرغړونې شوې دي چې دا بې ساري دي. د راپور له مخې د اوکراین یو سرتیری ټپ شوی دی. د اوکراین پاوز وای چې بلتون غشتونکو پر لاسو استوګنځایونو د توپونو او هوانونو ډزې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د حکومتي ځواکونو او بلتون غشتونکو ترمنځ په لومړی کرښه د ناڅاپي ډزو زیاتېدل یو پاراونکې حادثه وبلله چې له امله یې په یو وړکتون کې دوه ماشومان ټپیان شول. اوکراین د خپل هیواد په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل څخه را پدې خو له بلتون غشتونکو سره په جګړه دی. په دې جګړه کې تر اوسه لښ تر لښه 12,200 کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې روسیې د جګړې په لور ګامونه اخیستي دي او د اوکراین له سرحد سره د ځواکونو د زیاتېدو پر سر د کړکیچ د حل یوازینی مسؤلانه لار ډیپلوماسي ده. د جګپوري امریکایي ډیپلوماټ خبرداري ورکړ چې روسي ځواکونه پر اتلونکو ورځو کې پر اوکراین د برید لپاره چمتووالی نیسي. شاغلی بلینکن امنیت شورا ته وویل چې جګړه مو پیلوي مخه ونیسي. بلینکن ماسکو وهڅاوه چې بل لار خپل کړي او له جګړې چې په میلیونونو انسانان او د هغوی ژوند اغیزمنوي ډډه وکړي. د امنیت شورا 15 غړیو ته په نیویارک کې د خبرو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ده هم وویل چې د روسي حکومت دغه نن کولای شي چې اعلان وکړي چې پر اوکراین برید نه کوي. بلینکن دا خبر هم ورکړ چې راتلونکي اونۍ به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په اروپا کې په خپل وګوري او جرمني او فرانسه دې ته چمتو دي چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ په تړاو د منسک د اوربند تړون پر وړاندې خبري وکړي.
او د ساينس لنډی څخه مهم راپور ده چې د چین هوا فضا کمپنی سپیس ترانسپورټیشن وایي چې د وزر لرونکو الوتکو او راکټ له ترکیبه تر ژغ څو برابره چټکه الوتکه جوړوي. دغه الوتکه به د پیکینګ او نیویارک سفر یو ساعت را لنډ کړي. اسمت سروان تفصیل لري.
چین غواړي له امریکا سره په سیالۍ کې د سپرلیو داسې الوتکه جوړ کړي چې سرعت یې د ژغ تر سرعت څو برابره زیات وي. که چین په دې کار بریالی شو نو د پیکینګ او نیویارک سفر به یو ساعت ته رالنډ شي. اوس د نیویارک او پیکینګ ترمنځ د سفر په ترڅ کې الوتکه باید په یوه یا څو نورو هوایي ډګرونو کې تم شي. د دې الوتکې وزر به تر ډیره د مرغانو وزرو ته ورته وي. همدا اوس په نړۍ کې د ژغ تر سرعت د څو برابره چټکو الوتکو د جوړولو لپاره پر څو پروژو کار روان دی. د امریکا ویرجن کمپنی د یوې داسې تر ژغ چټکې الوتکې پر جوړولو کار کوي چې 19 پرلې وړلی شي. د دې الوتکې سرعت به د ژغ د سرعت درې برابره وي. د امریکا یو بل کمپنی چې بوم نومیشي د اوورچر په نوم تر ژغ د چټکې الوتکې پر جوړولو لګیا ده. د متحده ایالاتونو سپای کمپنی هم تر ژغ د چټکی الوتکی پر جوړولو بوخته ده. دغه شرکت لوري جوړیدونکي تر ژغ چټکی الوتکه اس 1512 نومیږي. د الوتکه د لندن او نیویارک واټن 4 ساعتونو ته راکمول شي. د الوتکه به د اتلس پر لویو لپاره وی او سرعت د ژغ سباندې 1.5 برابر ته رسیږي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. د کندوز عامه روغتیا چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر د میاندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه شوې ده. چارواکي وایي چې په دې ورستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالۍ او کلو او باندو کې لسکونه روغتیایي مرکزونه جوړ شوي چې خلکو ته اسانتیاوې زیاتې کړي او له همدې کبله د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شوې. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د کندز ولایت د عامه روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د چارواکو د خبرو له مخې په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالۍ او لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي او پکې مسلکي روغتیایي کارکوونکي پر دندو ګمارل شوي او له امله د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه شوې ده. د کندز په حوزوي روغتون کې د ماشومانو د زیږون د څنګ یوې ډاکټرې مریم نیازی له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
ګورو چې مرګ مېر مادران خوښ ډیر زیات کم شوی دي. واقعیت لکه مخ کې نه چې موږ بکله قتل اوس موږ په میاشت کې یو واقعیا نه لرو، ځکه چې په وخت باندې ټول خلکو ته رسیدګي کې خپل خلک مو خیر شوی دي، په وخت مریضان را رسېږي، ډاکټران په وخت ورته رسېږي، هم د مور او هم د ماشوم دواړه مړینه کم شوی.
اغل نیازی زیاتوی چې د کندوز حوزوي روختون د زیګون څنګه ته په څلور ساعتونو کې لاویا نیول تر سلو پورې ناروغان مراجعه کوي.
او سد ډول سره اویا مراجعه لرو، اتیا مراجعه لرو په څلور ساعتونو کې. اکثر اصل اتیا نفر مونږ هغه مراجعه لرو. په دې اتیا نفرو کې مونږ د شپې لس واقع لرو، لکه لس عملیاتونه لرو چې دا غړ دي، نور نورمال ولادتونه اصل وي 50 تومري. داسې مریضان لرو چې د خنجان نه دلته راځي، بول خمرې نه راځي، تخار نه راځي، بدخشان نه راځي. نو هغه مریضان زیات لرو مراجعه، خصوصا هغه مریضان چې لک کریټیکلی حالات لک خراب وي، نور ځایو کې بیا دلته ریفر کوي.
د کندز حوزوي روغتون د پرنموړي ولایت سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم ناروغان د درملنې په خاطر راوړل کیږي. یو شمیر خلکو چې د کندز له بیلابیل سیمو او دغه راز د شمال ختیځ له نورو ولایتونو څخه خپل ناروغان حوزوي روغتون ته انتقال کړي دي، د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي. د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یوې اوسیدونکې 50 کلنې جمیلې چې خپل انګورې د درملنې په خاطر روغتون ته راوستې وه، د روغتیایي خدمتونو په تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل
بسیار دکتران خدمت کرد، زحمت کرد، سبکی هم دیگه زحمت کرد، نگذشته دکتران نبود، دوا درمون نه.
دلتر دکتران به سر سینا و په خط وگه دخل کو خدمت کوی. په خواه خل کو دوم را روختی خدمات و دکتران تلاس رسای ندرلود، چی لعمل بای مین دو خپل زوند للاس آور کوه، او خلق لگر نستون زو سر مخام خوه. الحمدلله وز روختی خدمتون دیر خسوی دی او دکتران شپا و رز دن آروغان و خدمت کوی، مگ دیر خوشالیو.
د کندز د قلعهزال ولسوالۍ د شیر محمد په نوم یو اوسیدونکی وایي چې په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه موجود دي، خو د مسلکي کارکوونکو او د امکاناتو نشتوالي له امله خلک حوزوي روغتون ته مراجعه کوي.
په همشری ما مریض بود، خو دن روز از 4 بج از ولسوالۍ قلعهزال آمدیم، والا خوب است نسبت دیگر.
زما خور ناروغه و پرون می له قلعهزال ولسوالۍ څخه روغتون ته را انتقال کړه، اوس یې روغتي حالت ډیر ښه دی. موږ د ډاکټر صاحبانو له پاملرنې او خدمتونو څخه راضی یو او کوم شکایت نه لرو.
د کندز د عامه روغتیا چارواکي وایي اوس مهال د دې ولایت په کچه 15 روغتیایي مرکزونه فعال دي او دغه راز پکې قابلیت او مسلکي روغتیا پالان پر دندو ګمارل شوي چې له امله د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی. چارواکي د روغتیایي اسانتیاو د زیاتېدو خبرې په داسې حال کې کوي چې لا هم د دې ولایت د ځینو لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو له کموالي بیا شکایت کوي.
ولسواکي
دوی ادارې دي په افغانستان کې، یا لو شرکت ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته.
بشري حقونه،
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
په نورستان کې بنوال او چارواکی وایي په دې ولایت کې د نیالګیو د روزنې فارمونه نشته. دوی وایي له همدې کبله د نورستان بنوال له نورو ولایتونو نه نیالګي راوړي چې د نورستان په اقلیم کې ښه نتیجه نه ورکوي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
احمد شاه د نورستان کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي په تیرو کلونو کې د کرنې او مالداري ریاست لخوا د دوی په ولسوالۍ کې هیڅ قوریه نه ده جوړه شوې او نه یې هم بڼوالو ته کوم نیالګي ورکړی دی. د هغه په خبره چې بڼوالو په خپلو لګښتونو په ننګرهار، کونړ او نورو ولایتونو کې روزل شوي نیالګي راوړي، مصرفونه یې پرې کړي او په نشت ځمکو کې یې د باغونو په تمه نال کړي، خو د څو کالو په تیرېدو نال کړي نیالګي یا شنډ ختلي او یا یې هم کم حاصل ورکړی چې بیرته ویستلی او نور کښتونه په ځمکه کې کرلې دي.
په تیرو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې د زراعت د مسؤلینو لخوا کوم نیالګي نه دي توضیح شوي او د دې ولسوالۍ باغدارانو د نورو سیمو لکه ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو څخه چې په شخصي مصرف نیالګي راوړي وو کومه مطلوبه نتیجه نه درلوده او د دې ولسوالۍ آب و هوا سره هم توافق نه کاو چې د کامدیش ولسوالۍ کې د میوه لرونکو نیالګیو تولید لپاره قوریې جوړې کړي.
دا یوازې په لرې پرتې ولسوالۍ کامدیش کې بڼوال د نیالګیو او بوټو د روزنې د مرکز له نشتون شکایت نه کوي، بلکې په مرکز پارون کې هم باغ لرونکي د ورته مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نعمت الله راته وویل په پارون کې د تیر حکومت مسؤلینو یو شمېر کسانو ته په تودو سیمو کې روزل شوي نیالګي ورکړي وو چې ښه حاصل یې نه دی ورکړی.
په تیرو کلونو کې د نورستان ولایت د زراعت ریاست مسؤلینو لخوا کومې نیالګي چې د نورو سیمو لکه ننګرهار، لغمان او کونړ څخه دلته راوړل شوي وو مطلوبه او مثبته نتیجه ورنه کړه، او که چېرته دلته نورستان ولایت په داخل کې د دولت او اړوندو موسساتو لخوا د نیالګیو تولید او تکثیر لپاره کوریې جوړې شي او د دې ځای آب و هوا سره توافق ولري، نو دا به د دې ځای باغ لرونکو دپاره ډېره مؤثره او مثبته نتیجه ورکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو اوسنی چارواکي هم مني چې په تیرو کلونو کې د قوریو نه جوړېدو له امله د یاد ولایت بڼوال زیات زیانمن شوي دي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوي محمد سلیمان ایمن ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت آب او هوا باغدارۍ لپاره بیخي مناسب دي، خصوصا غوزان، مڼې، بادام، املوکان او مرخڼې داسې نور میوې ښه حاصلات ورکوي. متاسفانه نورستان کې قوریه نشته، خلک لغمان، ننګرهار او کونړ څخه نیالونه راوړي او باغونه جوړوي خو کامیاب نه دي، ځکه آب او هوا د ځمکې خصوصیت د غذای سره فرق لري. مثال په توګه هغه ونې چې جلال آباد کې ګلونه نیسي دغه ټیم سره نورستان کې وبره پراته وي.
هغه هم د نورو نورستانیانو په څیر له مرکزي حکومت او مؤسساتو غواړي چې په نورستان کې د نیالګیو د روزنې قوریې جوړې کړي او د خلکو یا د ستونزه هواره کړي. په کونړ او د هیواد په نورو ولایتونو کې له قوریو جوړولو وړاندې به خلکو د خپل اړتیا وړ بوټي او نیالګي له پاکستان راوړل چې هلته ډېرې روزل شوي نیالګي به شنډ او حاصل به نه ورکولو، خو اوس له نورستان پرته په ډېرې ولایتونو کې شخصي او دولتي قوریې جوړې شوي چې خلک یې له پاکستان څخه د دغه میوه لرونکو نیالګیو او زینتي بوټو له واردولو خلاص کړي دي او قوریه لرونکي هر کال په لکونو افغانۍ ګټي.
وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، د ایرمل ولایت د نبی ولسوالۍ ساړي کنی ولې د ازادي راډیو سره ما د خویش دی چې د اسلامي امارات سره موږ دا غوښتنه ده چې د زاړه حکومت د اردو سربازان موږ چې موږ ته د اسلامي امارات په لیکو کې ځای راکړي. موږ دا غوښتنه ده د ازادي راډیو سره هم دا غوښتنه چې زما پیغام راډیو ته پورته کړي. او په هلمند ولایت کې د ناوی ولسوالۍ په سیمه کې هېڅ مرستې نه دي ویشل شوي، نو ما لیکه سوي چې مرستې پټېږي.
ته
د نیټ به چې دی دا باید نه کې راکشت چې اوس یو جی پی نیټ دی په 2500 افغانۍ د 2500 افغانۍ څوک وس لري دا غوښتنه لرم چې دا د نیټ به راکشت چې نه کې سره او بل دا بازارونه کې د کوم مواد چې ډالر کښته راغل دی یو مواد هم نه دی لکه غوړي وړه و دا شیان هېڅ نه دي ارزانه سوي 1500 سدی کلدار یې له کړي دي دا خو دومره اسانۍ هم نه کېږي نو دا رقم دی کله چې ډالر لوړ نو دا ولې دونه ګران دی ولې ډالر پورته دی ولې ډالر کښته څه نو اوس دی ولې دومره ګران یې کوي
ستاسو پیغامونه وو چې موږ ته مو راستولي وو د اوس لپاره همدومره په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ
له همکارانو مننه په پاتې شیبو کې نور مسایل هم څیړو خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا وړاندې کیږي د څلورو بجو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي السلام علیکم نن جمعه ده د سلواغي د 29 د فبراير میاشتې 13 د خبرونه پایل د مهمو خبرونو په لنډیست کوو د زابل چارواکي وای د حیدر پونو ماشوم چې ساتل ویدلې وو ترڅو ساته راګیر پاته کېده ورسته ساور کړه د طالبانو د کورونی چارو وزارت پر دې پیښه خواخوږي شوولې ده د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستانه د 24,000 افغانانو د رایستلو بهیر روان دی فریزر د دغه هیواد پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یو لانجمن بحث کې دا خبره وکړه هغه وویل چې 1,055 افغانان کاناډا ته رسیدلي او ګڼ یې په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي په پاکستان کې مخپوټو کسانو په کراچي ښار کې د ټلویزیون یو پروډیوسر په ډزو وواژه د نن هغه وخت وژل سو چې د پولیسو په خبره شوونځي ته ماشومان رسول په قرغیزستان کې یو تحقیقاتي خبريال د لنډې شیبې لپاره د یوې نامشخصې قضیې په تړاو د پښتون ګرویټونو لپاره ونیول سو دا تحول داسې مهال راځي چې د بشري حقوقو فعالانو په دغه هیواد کې د فشارونو پر زیاتېدو اندېښنه شولې ده د سیمېتې ولوو میرمنی یوسف بایووا نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي امنیت دولتي کمیټې افسرانو یو کور تلاشي کړی او د دوی ځینې وسایل ضبط کړي هم دي د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو وایي چې دای بنن د روسیې لولس مشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د دوړې هیوادونو ترمنځ به د ګډو پوځي تمریناتو په اړه خبري وکړي لوکاشنکو پرون دا خبره په اسیپو ویتس کې سیمه کې وکړه په دې ځای کې د روسیې او بیلاروس ترمنځ پوځي تمرینات تر سره کیږي په دغو تمریناتو کې نږدې 1500 روسی سرتیرو برخه اخیستې ده او د ملاوی روغتیایي چارواکو د دغه هیواد پلازمینه لیلونګوي کې د ماشومانو د ګوزن یو پولیو دیوی پیشی خبر ورکړ د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن ویل چې دا په 15 کلونو کې په افریقا کې د واشي پولیو لومړی مثبته پیښه ده WHO په یو بیان کې څرګند کړ چې له لابراتوري څېړنو ښکاره شو چې د هغه ډول پولیو د چې په پاکستان کې ستا او له هغه هیواد دلته انتقال شوی ده د ازادي او اوریدونکو پروگرام چې تاسو د پیغامونو پر اساس جوړ شوی په څو شیبو کې اوریدلای شئ د سیمې په اړه یو خبر راخلو پر موټر سایکل سپرو وسلولو نن د پاکستان په کراچي ښار کې د ټلویزیون یو پروډیوسر وواژه پولیسو ویلي چې 45 کلن اطهر متین چې د سما نیوز چینل لپاره کار کاوه هغه وخت وژل سو چې شوونځي ته خپل ماشومان ورسول او کور ته پر لار وو څو عیني شاهدان ویلي چې موټر سایکل سپرو هڅه کوله چې لایو لاروي څخه باکس وتښتوي خو اطهر متین خپل موټر د موټر سایکل سپرو پر لوري وروست ځین بیا ویلي چې موټر سایکل سپرو غشتل چې لمتین څخه غلا وکړي دا موټر سایکل خلکو نیولې خو بریټ کون کې تښتیدلې دي د افغانستان د فوټسال تر 900 کلونو کشرې لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټسال په سیالیو کې دویم مقام ترلاسه کړ افغان لوبغاړي دې مقام ته پرون ازبکستان ته تر ماتې ورکولو وروسته ورسېدل احمد شیبر پر دې مسأله راپور جوړ کړی دی
ټاکل شوی دی چې د منځنۍ آسیا د فوټسال د سیالیو د پای مراسم سبا مازیګر جوړ شي او د افغانستان تر 900 کلونو کشرې لوبډلې د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي ایران د دغو سیالیو اتلولي وګټله خو افغانستان چې وس سیالیې بایللی او درې غټلی وی دوهم شو د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیم ملي فوټسال زیر 19 سال ما با نتیجه پرګل 8
زموش د فوټسال تر 900 کلونو کښې لوبډلې ازبکستان ته اته پر یو ماتي ورکړه او د وی ماتي او درو بریو لکبل نه امتیازونه ترلاسه کړل او دوهم شو
سی بورد نو امتیاز کسب کرد نایب قهرمانی ما
افغانستان د فوټسال په سیالیو کې د ازبکستان ترڅنګ قرغزستان او تاجکستان ته هم ماته ورکړی و.
عمردل چې د افغانستان د فوټسال تر 900 کلونو کشر لوبډلې د منځنۍ اسیا د فوټسال په سیالیو کې دویم مقام ترلاسه کړ. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلای سي چې تاسو د پیغامونو پر اساس جوړ شوی او تاسو پر بیلابیلو مسایلو پکې دغه پیغامونه راغونډ سوي دي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې د ژوند چاري مخي وي. په دې اونۍ کې غاڼو اوریدونکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه پریکړه پیغامونه راتپریخي چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه یې کړی ده. بایدن ویلي د کنګل شویو $2 میلیارډ لډلې نیمایي آزادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د 18 پیښو د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلې. بایدن ویلي د کنګل شویو $2 میلیارډ لډلې به نیمایي آزادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د 18 پیښو د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلې. د پریکړه پراخ خبرګونونه پارولي. طالبانو تازه ویلي چې بایدن خپل دا پریکړه بیرته وانخلي، دوی بل متحده ایالاتونو سره پر خپل پالیسۍ له سره غور وکړي. دا چې امریکا ولې داسې پریکړه وکړه په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو راځي په فایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم، د خو دې با کول سره خبرې کوم. نو دا ورته دا امریکای کومه پریکړه چې کړې دو چې باندې پیسو په مقابل کې دا پیسې ته تلیفون نه دي بند کړي، نه هغه کوي سماو پاکستان مونږ خونه وکړه افغانستان یو نه مرشوه غوسه شي مونږ دا کې ته هغه لاس نشته د پاکستان غوسه شي ځکه چې مر مغه کې شو.
السلام علیکم، زه محمد عارف د پکتیا ولایت د ریف زازی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د زازی رادیو ته پیغام پرېږدم دا چې امریکا ولسمشر د افغانستان د پیسو په باره کې یو غیر قانوني او غیر اخلاقي پرېکړه کړې ده. کورونه مو وران شوي دي او وطن په سرو لمبو کې سوځېدلی ده. مونږ له چا نه حرمت وغواړو. وسلام.
زه احمد همدر د لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. د اسنه مخکې سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته وایم. دغه کومې پیسې چې امریکا ولسمشر اعلان کړی ده چې دا ایساری او د افغانانو حق ده، دا ظلم ده، دا زیاتې ده. او هغه هم په دې وجه باندې چې اسامه بن لادن په وجه باندې، نو اسامه بن لادن خو په پاکستان کې راوتی ده، باید د پاکستانیانو پیسې هغو قربانیانو ته ورکول شي. دا هم د کونډو د یتیمانو پیسې دي، دا ظلم ده، دا زیاتې ده. والسلام ته احترام.
السلام علیکم، هکیار له پکتیا څخه. زه ما پیغام دا ده امریکایانو ته چې زموږ حق ضایع نه کړي او زموږ پیسې خپل هغه ته ورنه کړي. دا د طالب هغه دا د ملت حق ده، د ملت هغه ده. او دا باندې ځنه جوړی ده امریکایانو خپل اړه هغه که نه اوسامه ورغلی او نه هغه ورغلی. دا برجونه هر شی دوی په خپل لاس لنګ کړه او افغانستان ته د راتلو بانه جوړه کړله. وسلام.
زه د ګرون متفاوت حیات الله ایم د ایراد راهیم. په ډېر تعصب دا $9 میلیارډ د افغانستان د غریبو خلکو د محکومو خلکو دا د دا ته حق نه لري. یا د 18 سپتمبر هغه کار افغانانو نه وکړی، هغه عربانو کړې وه. هغه دا هم شاید تاسې دستوري توطیا وکړله په ضد دو چې افغانستان ته راوځي. وخت چې افغانستان ته راغلی په ودو بمبارونه وکړل، په جنازو بمبارونه وکړل. یو سرباز په کندهار کې ولاړ، د یوې قریې ټول نفر یې بېګناه مړه کړل. پلیاز د خدای صدای ازادۍ دغه نسل کړی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیمی جندل ولسوالی د غزنی ولایت جندل ولسوالی برخوردار کلا چې دا پیغام تاسو ته سپتوم. اول خو تر ټولو نه مخې ازادي رادیو شلمې کلیزې مبارکي ټول وته وایم. او بیا د امریکا پر جمهور باندې دا غږ کوم چې موږ کومه پیسې شي دا باید دی رازادي کدا نه میلیارده دا نه دی اوسامه اکو او نه اوسامه موږ راوستی. د امریکایانو را وسته یو پاکستان ته او له پاکستان دل تر غلی په خواني رژیم خور استاد رباني د ته دا زمينه مسايده کړی و یا د افغانستان څخه ور کړی و موږ پټنګ نه دي چې وختنه کوو چې دی ورسم ستمبر په املو کې نه افغانای ولو او نه افغانان لاس پکې لري.
پیغامونه مو واوریدل. ډیری اوریدونکو ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل پریکړه کې انصاف نه دی مراعات کړی او افغانانو سره یې زیاتای کړی. بایدن ولی د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالرو پانګې د ساتنې خبره کړي. په همدې تړاو احمد تکل په واشنگتن کې د پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړي.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت لږ وخت ته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادې کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي. دوهمه ادعا ده چې په عین زمان کې د امریکا محاکمو فیصله کړې ده د او کسان په نفع باندې چې درخواست کوي چې د طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حملې په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو دغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی، او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه و شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه و. اما اوس چې طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بیرته راپورته کړې ده او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درېیم مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او د کوم مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړ شي. او درېیمه ادعا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسي سره ټکر ونه کړي، یعنې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په غبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو دغه ټول مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کی تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندل، ځکه که یو هیواد په رسمیت وپیژندي لې انزوار نه راوځي تر څو چې هغه وکړي چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي هغه په ځای نشي. څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي، نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي نه امریکا او نه اروپایي هیوادونه چې 2 میلیارد ډالر په اروپا کې کنګل شوی دي وګور ورکړي، ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تعزیرات لاندې راځي، تعزیرات تر د امریکا تعزیرات نه دي، د ملګرو ملتو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې ولس کسې د ټرس پولیس کې وي د تعزیرات پولیس کې دا مشکل ده د تیرو هیوادونو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي. نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپېژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي، حتی که دغه مرستې دغه 2 میلیارد ډالر امریکا ورته ورکړي یو څو موده به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باندې بنا دی. څوک خارجي مرستې ونه شي حتی دغه 2 میلیارد ډالر نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصاد بهبود راولي.
طالبان اوس په نړۍ کې راشه درشه پیل کړی ده او اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. له امریکا سره دا لنجبه طالبان آیا نور هم حاشیه ته نه کی او دغه راشه درشه چې دوی پیل کړی ده له نړیوالو سره د لړۍ به قطع نشي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شو پیسو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه په نور هیوادو کې هم دا مسله رعایت کیږي. مسله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل سره کوي، صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي، نه دا چې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. که تعامل له طالبانو سره کیږي د دې دپاره چې په افغانستان کې ناورین ختم شي، تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پېژني، د سیمې هیوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطره پیش سره تعامل وکړي، اما تر اوسه حتی هیڅ هیواد حتی پاکستان په رسمیت نه دی پېژندل.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي، د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وي؟
دوی مسئلے دلته موجود دی یا دوه امکان موجود دی. یا که طالبان وکولای شي چې هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې تللي او هغه غوښتنې چې بینلمللي ټولنه یې د یو مسؤول حکومت پایس دوی نه غواړي، که دغه په ځای شي په رسمیت پېژندل کېږي، کومکونه د افغانستان ته راځي، ثبات د افغانستان ممکن ده چې په ډېر زر وخت کې تعمیل شي. دوی دا چې دوی ودرېږي په خپله ایدیالوژي، د خپلې ایدیالوژي دپاره چې کومک وکړي، دوی اتکا په خپلو طالبانو کوي، په یو قوم یې کوي او له بلې خوا په القاعده یې کوي، په نورو هغه منطقوي تروریستي ارګنایزیشنو یې کوي. په نتیجه کې ثبات له افغانستان له منځه ځي، افغانستان بیا بحران راځي او بیا د ډېر هېوادونه په دې سیمه کې چې موجود دي شاید مداخله وکړي او دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره یو بله تراژیدي شي.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وو.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه اورو چې په بیلابیلو مسلو مراته پریښي دي.
د مرستو حسابونه چې دي دا جنجالونه چې خلکو جوړ کړي دي، چا ته نه رسېږي چا ته نه رسېږي. د مختلف سل کوره دي، اتو کورو ته مرسته ورکړي ده، پنځه ویشت مسکینان لرو. دوی چې وایي چې په افغانستان کې پارو دوو کورو کې یوه کورنۍ غریبان دي، نو دوی په سلو کورنیو ولې اتو کورنیو ته مرسته ورکوي او دغه دنیوي پرېږدي؟ نو موږ په دې کې دا وایو چې که یارې ورکړه سب چې دوی له ځانه سره پنځه ویشت کورنۍ که په سلو کې، نو بیا به دا شکایتونه ختم شي. مستحقو خلکو ته دا مرستې رسېږي، مستحق ډېر دي، دا مرستې کمو ته رسېږي.
تاسو زده رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بس د پاس د سلامه د موږ د مخکنی دی اردو شهیدانو مشونه فاتح دی دا د شهدا او د اسلامي وزارت دغه ما پیغام دی ورسیږي نړیوالو ته، دی ورسیږي چې د مونږ خپل حق دی راکړل شي او د مونږ په حق دی بل چا ته مور کولای کیږي، دا د مونږ پیغام دی ورسیږي. او سلام
رادیو ها غدا په افغانستان په هر خونکن کې اوریدل کیږي او خاص کر کې آزاد رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیک احترامات. اوبایت حکومت دی د رادیو کارکونکو ته هم سپیشل باډی ګاردان ورکی، ځکه چې دی په کلو کلو کې وګرځي او ذخیرې ولسوالۍ کې الحمدلله یو لسلو ویان ټاکلی ما خیریه ویان په توګه چې د پنځو کلو موږ تذکیرې جمع کړې. لہذا ننګرهار ولایت مقام نه دا خواهش لرو چې دوی موږ سره همکاري وکړي او ډبلیو ایف پی موسسه دې ولیږي. زموږ عریضي تیار لیکل شوي دي، فوټوکاپیانې موجودې دي، غوټې لګولې دي. دې کې تقریبا اعلی فیصده چې دا ښځې دي او هغه ښځې دي چې په اردو کې څه شهیدان شوي دي او خاوندان یې شهیدان شوي دي، سرپرسته پاتې دي. نو د دې نه موږ غواړو ولایت مقام نه چې موږ سره دې همکاري وکړي او د خیری ولسوالۍ د غره په لمن کې پروت لکه زور کلی دی، دی په چارقلا ده، مرکزي خلاټک دی، ملک کلی دی، فورم کلی دی. د دې عریضي موږ جمع کړي دي، فوټوکاپیانې لګېدلې دي، د علما او شورا ټاپې هم لګېدلې دي. علما او شورا زه تایید کړی یم. وسلام،
السلام علیکم. د خوست ولایت نه لطیف الله میرزای یم. زما هیله دغه ده چې دغه خویندې، کومې خویندې چې غټه لارې شوې دي خارج ته، نو دوی د یو سمه وخت د افغانستان نوی حکومت پرېږدي په قراره چې دوی خپل اعلانونه جوړ کړي.
السلام علیکم روجانه، درې ورځې مخکې د سرخود ولایت نه غږېدلې ما او تاسو زموږ غږ پورته کړی و، خو لیکن موږ سره اوسه پورې کومک ونه شو. موږ سخته ستونزه کې خپله د اعصابو تکم بچي مې د ولګې د سره مختورن دي. خبره دا د ولګې نه وژغورئ تاسو، ما هغه شتمنو خویندو نه ورونو نه دا هیله ده، دا امید ده چې زموږ دا غږ واورئ دا خبره، موږ سره زر تر زره کومک وکړئ چې زما بچي مړه کېږي د ولګې نه. موږ په بندې بټیو کې پراته، کاروبار نشته، خاوند مې ملا تکلیف لري، معیوبه دی. خیر دا زموږ خواست تاسو ومني، زما بچي د ولګې نه مړه کېږي، موږ زر تر زر زما د بچو مخنیوی وکړي. د مریضان دي ټول د مخې راته پراته دي، یو خو لوګو خراب کړ او بل مریضان دي. زما خاوند مې خاطه یو راځي، کار مزدوري نشته دی، موږ اخر څه وکړو؟ موږ کوم طرف ته لاړو؟ تاسو زموږ غږ پورته کوئ خو موږ سره هېڅ کومک نه کوئ، مرسته نه کېږي. او هغه خبر دا زموږ غږ زر تر زره پورته کوي، موږ سره اړیکه وساتئ همدې نمبر ته. امون تزر تزر زنگ وو خیت زما بسی دیر لوله گوتن د سره مخ دی اله کوم چې تاسو مون سره مرسته وکي او را خبره او سمون خو دورون زما بیم دا خواست لغه تور سره تاسو نه اله خواست لري چې مون سره زر تر زر کومک وکي او مونږ اله من دي چې تاسو مون سره کومک وکي زر تر زر دی اړیک تبیر ته مون جواب راکړي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی کارکون کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ما دغه پیغام دی سر مشران مجاهدین او تورونو مسولینو پورې ورسی چې موږ اکثر ځوانان چې دی په نشو اخته یا دغه تاریخ باندې د تعلیم او د ترس ارڅ صفات دی زه هیله کوم سر مشران پورې موږ پیغام ورسی د تاریخ باندې.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
اوریدونکو تاسو خبر یی چې آزادۍ رادیو تازه زما بریاوی پر نوم د مرکو یو لړۍ پیل کړي. دا مرکې د آزادۍ اوریدونکو پروګرام په تراس کې تاسو ته خبريږي. هر هغه اوریدونکو چې په ژوند کې یو وړا بریا لري کولای سي موږ سره اړیکه ونیسي، موږ ورسره مرکه کوو. د دې بریا کې دای شي نور افغانانو ته هم په ژوند کې یو تجربه شي. دا زلمو زما بریاوی په لار کې داسې یو ځوان سره مرکه کړي چې له حقوقو پانځي څخه فارغ دی، خو کله چې د مسلک دند له لاسه ورکړي په کور نه دی ناست. سملاسي د لبنیاتو د خرڅلاو کار پیل کړي او وایي چې اوس خاید لري او ټوله کورنۍ هم چلوي. دا ځوان 28 کلن عصمت الله عمری دی. دای وایي ژوند کې ډیر بریالیتوبونه نور هم لري. لدمې یو پختل چې والد دای خپل ژوند بریالای بولی.
تاسو ته استاد درنوالیتونکو ته سلامونه او احترامات. په ژوند کې بریالیتوب یو ډیر مهم دا هر څوک ته کوي چې خپل ژوند په داسې شکل سره ورسوي چې هغه کې بریا ولري او له ستونزو سره ډیر مخ نه شي. خو د دې بریا د لاسته راوړلو لپاره تجربه چې دا که څوک غواړي چې په ژوند کې بریاوي ولري او له ستونزو سره مخ نه شي، د بل احتیاج خلاصي تر ټولو لومړی زیار او هڅه ده، په ځان باندې اعتماد ده. نو زما خپل ژوند چې که څه هم د دې باوجود چې د څه ناڅه د کورنۍ ملاتړ هم راسره و او د ټولنې شرایطو ته په کتو سره زما خپله د بریا راز د ژوند په دې کې و چې له اوایلو څخه چې ما فیل وکړې، یعنې ځان باندې اعتماد کوشش ما ډېر کوی. که په ښوونځي دوره کې هم ما هڅه دا کوله چې درس ووایم، په ځان باندې تکلیف راوړم او تر څو هغه ځای ته ځان ورسوم چې عادت مې دا و. که بیا پوهنتون هم و چې پوهنتون ما ولوستی، په پوهنتون کې مې هم هڅه دا کوله چې په قدري درجه کې پاتې شم او دغه څلور کلونه د پوهنتون په ښه شکل سره سرته ورسوم. بیا وروسته دغه تحولات راغله د پوهنتون، یعنې د ښوونځي نه چې زه فارغه شوم، څنګه چې فارغه شوم یعنې دوه درې میاشتې زه بېکاره شوی نه یم. یو خو دغه اجتماعي روابطو اغېز هم وه چې بعضې دوستانو سره پېژندګلوي وه روابط و. نو بالاخره راغلم یو ځای مې یو مصروفیت ځان ته پیدا کړی او دوه کالو مودې پورې مې کار وکړی. تر هغه وروسته مې بیا د کانکور ازموینه ورکړه او د هغه ازموینې نه وروسته پوهنتون ته لاړم. پوهنتون مې ولوستی، د پوهنتون نه وروسته هم یوه نیمه میاشت شاوخوا زه بېکاره وم. که څه هم ما خپله حقوق او سیاسي علوم ولوستل، قضا او څارنوالي، خو د شرایطو تقاضا دا نه وه، کورنۍ مشوره هم دا نه وه چې زه په هغه مسله کې کار وکړم. بیا یوه نیمه میاشت وروسته زه بلې مستې ته یو بس تلان شوی و، هغې ته مې نوملیکنه وکړه او ازموینه مې ورکړه. دغې مستې سره مصروفه شوم، تقریبا څه ناڅه څه کم یو کال مې دغې مستې سره کار وکړی. او بیا دغه تحولات راغله د افغانستان کې، دغه سیاسي بدلون راغی. نو هغه دنده هغه ملاتړ چې و نړیوال بانک له لوري کېده، هغه په کارونه په ټاپه ودرېدل او هغه دنده مې له لاسه ورکړه. خو بیا هم زه ناهیلی نه شوم او اوس مې شخصي کاروبار ته مخه کړې ده. یو بل ملګري سره په شراکت لبنیات په فعاله کړي دي په کلات کې. نو
بله عمری صاحب، په همدې خبرې وکړو. اکثره ځوانان لوستې دي د افغانستان خو اوس د کار زمینې ډېرې کمې دي. څنګه مزلو وکړو چې تاسو له حقوقو او سیاسي علومو نه فارغ یی او بیا بې وظیفې سولی او بیا مو دې ته څنګه ملا وتړل چې راځي یو شخصي کاروبار مثلا د لبنیاتو کاروبار وکړي؟
کله ما ته الله لاس ورکړه څه نه څه منفي تاثیرات وو ما ته، یعنې خوشنونکي و چې تر حد اقل د افغانستان باندې ټولنه کې په دغه شرایطو کې موږ تر لسان کې پورې زده کړې وکړو او تعلیم وکړو، بیا د دې فرصت نه وي چې خپل مسلکي خدمت وکړو. څه نه څه سخته وایي، څه نه څه تشویش ورسره، خو بالاخره د دې دپاره چې مال ځان له دغسې مشکل او تشویش څخه وباسم، او دغه بېکاري چې دا خپله یو مرض او ناروغي ده. او بل د ځان سره مې داسې وویل چې که تا کولی شوی چې په یوې موسسې سره کار وکړي، په یوې اداره کې کار وکړي، د دې وړتیا دې لرله، نو ځان ته مې دغه اطمینان خپله ورکوي چې د دې وړتیا هم لرې چې ته شخصي کاروبار تجربه کړې او په شخصي کاروبار کې هغه څه لاسته راوړې چې هم د کورنۍ نفقه شي او هم هغه خپل مصارف لګښتونه پوره کړي. نو دغه سې فکر را سره پیدا شو که څه هم پیسې ما سره ډېر نه وې د دې کاروبار لپاره، او دا کاروبار پیل مو له ډېر ټیټ حالت نه کړی دی، یعنې اوس ډېر محدود دی، دکان په کچه ده، یو ورسار دی، یو برخ په کچه دی، بل بل
ګر، یعنی همدغه ور دکان. عمر صاحب، همدغه ور دکان یا په ډیرو کم پیسو چې تاسو کوم کاروبار د لبنیات شروع کړ، اوس څنګه ده ورزنای عاید؟ څنګه ده او آیا د کورنۍ نفقه ترې برابرېږي؟
او بالکل اوس ډیر څه ده. په لومړۍ میاشت کې زما توقع دا نه وه چې ما داسې فکر کوم مال که چېرته دکان کرایه هم راباندې تاوان شي. د شریکو دا ملګري ته مې وویل مال فروانه کوي، موږ به حوصله کوو دغه پیسې چې مو بندې کړې دي څه ناڅه دا کاروبار تر څو چې دغه وده کوي، خلک ورسره بلدیږي او راځي. خو زموږ د توقع برخلاف، برعکس، زموږ د میاشتې په پای کې چې موږ حسابونه وکړو، زموږ د توقع برخلاف، د دې باوجود چې زموږ مصارف یې ایستلي وو، هغه کرایه سو، هغه ورځني لګښتونه سو، هغه ایستلي وو، یو اندازه ګټه هم ورته پاتې شوې وه. او اوسنی حالت یې واردو، یعنې داسې مناسبې وظیفې نه هم ډېر څه مور سره کولی شي. وظیفه چې 40,000 افغانۍ یا 50,000 افغانۍ د میاشتې معاش ولري، د هغې نه هم دې دوکانه زه ډېر څه لاسته راوړلی شم، ډېرې پیسې په کښې ګټلی شم چې هم د کورنۍ نفقه کېږي او هم زما اړتیاوې ورباندې پوره کېدي. نو په اوایلو کې زما زړه شخصي کاروبار ته په دې نه شو کې وایي، ما دا فکر کوی چې ستا سره دومره پیسې نهشته، ته نه شي کولی چې په دنده کې مثلا طبعاً د میاشتې 50,000 ډېر پورې معاش راځي، او دا د شخصي کاروبار نه به ته څنګه لاسته راوړې؟ خو هغه زما د توقع یا زما د فکر خلاف راوخته. او کله چې دا کاروبار پیل کوي، وسلې له الحمد ښه په واده هم ده، او هغه څه چې موږ راوړو هغه ښه په اسانۍ ایستلی هم شو، کار هم ستړی کوونکی نه ده او ګټه هم ډېره ده.
بله، کور ودان عمری صاحب، او وروستوی کې ځوانانو ته څه پیغام لري؟ خصوصا هغه ځوانان چې دولتي دندې له لاسه ورکړي یا هغه دندې له لاسه ورکړي چې پخوا د نړیوالو پروژو په چوکاټ کې دوی ته مساعده شوي وي.
بله، زما ځوانان ته ټول دا پیغام ده چې تر هر څه لومړی باید په خپل نفس باندې باور ولري، په خپل ځان باندې باور ولري، او ځینې په ژوند کې لوړې ژورې راځي بیا د افغانستان شرایطو ته په کتو. زما هیله دا ده چې دوی د خپل نوي څه تجربه کړي، یعنې که دنده له لاسه ورکوي په شخصي کاروبار کې تجربه وکړي. د هر انسان یو وړتیا لري، یو استعداد لري، او په کولی شي ډېر څه لاسته راوړي. نو زما هیله له ځوانانو دا ده چې ناهیلي نه شي، د دې په ځای چې دوی په قاچاقي لارو بهر ته ځي او خپل ژوند خپله له ستونزو سره مخ کوي، یا ناهیلي کېږي په کور کښېني، او دغه بېکاري او ناهیلي چې دا خپله انسان ته ناروغي پېښوي، حتی ډېر مشکلاتو ته پېښوي. د دې مشکلاتو د حل دپاره دوی دا فکر نه کوي چې پیسې نه لري یا بودیجه نه لري، فقط حرکت غواړي چې په ځان باندې څوک باور ولري. انشاءالله زه په دې مطمئن یم چې هغه به بریا ته رسېږي، او د دندې نه بغیر په شخصي کاروبار کې هم ډېر څه لاسته راوړلی شي.
د زابل اوسېدونکی 28 کلن ځوان عصمت الله عمری و چې د خپلې بریا په اړه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
زما بریاوې:
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 21 24 115.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 21 24 115.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.